پر به نه پریښودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کوم بل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو طبعا به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي، که څنګه؟
دا خو نوري سبا حقیقت خبره ده، خو دلته اوس ترافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلي اوبه روانې اوبه کې منجېږي، په یخ هوا سره مخامخ کیږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو پلرونو یا د ورونو د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپل یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف بلري، نو همدغه ډېر غوښه هم ورسره نه اخلي، نو کوي د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره عمری صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشومې چې وایي په ستوني کې کومه غه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږیږي، یا په هفته کې یو ځل خوږیږي، یا نه درد کوي، او دې تر څنګ په ستونه کې په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوښتي دي، همداسې یو مشکل لري.
نو داسې غیر عادي اوازم کوي، کیو غونده اوازم کیږي تنه، لکه هیڅ کوم غوښه به موږ ډاکټر ته چې بوزم ستونه ډاکټر ته غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو غونده اواز کوي.
نو مخې لدینه چې مثلا تاسو زنګ ووایه جناب مولوی صاحب، تاسو د غوږ ستونی کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولای ده؟
و د ستونی متخصص ته مې بولای ده، خو هغه چې وګوري ما ته ویده خو دغه نه لري، او کوم غوږ هم نه لري، نو ویده کوم داسې دغه لري اساسیت لري ځینې شیونو سره، او سره بیخي وزن هم کمیږي، وزن هم سره کمیږي.
او بیخي صحیح ده مولوی صاحب، تاسو قربان خې پښتنه د ماتره کې، ان شاء الله زه به ځواب درکم. نوري صاحب دې مولای صاحب پښتنه مې واخستلې ځان سره،
مهرباني. بله مهرباني.
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نه خوښتي هم نه لري،
تاسو خې په وکه تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې، مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو اول قدم کې نوري صاحب مولوی صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه چې موږ به څه باید وکړو چې خپل ماشومان باید وقایه کړو. د جناب مولوی صاحب مبارکه تانه قربان شمه، د عامې روغتیا وزارت چې کوم واکسینونه راته وایي چې دا وکړی، خیر لکه په وړیا توګه هم دي، پوکې ډېرې ګټې نغښتې دي، هغه به ترسره کوو. دوهم، د ژمي موسم را رسېدونکی دی، خپلو ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو، او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کو، ځکه یې هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي. دریم، چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي، یا سینه بغل یا زکام لګېږي، نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو. یعنی که نور نه وي، هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا کاشق او پنجه او ګیلاس و دا شانې، دا به ګوښې ځینې ساتو، او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو. زه مطمئنم چې دا ښه کیږي. او د تاسو زوی د په هکله باندې، نو چې د غوږ ستوني متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده، نو کیدلی شي چې یو حساسیت هم وي، ځکه زیاتره حساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کیږي، چې هغه کله ماشوم ټوخیږي، یو خاص اواز ورسره کوي. او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامه ټکو باندې، چې په طبي اصطلاح ته کروپ وایي، دغه ماشوم ته پیدا کیږي. نو دې تر نو دغه چې لی د خاص تداوي ضرورت نه لري، دا به د دوړو خاورو نه دې نه به ځان لرې ساتي. او د همدارنګه که لوی وي، خو ته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې، هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي، چې آیا د دوړه شوله، خاوره شوله، خرابه واش و یخه واش ده. او دریم ده که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي، نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوزیه، که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي، نو هغه ته کېدای شي خدا نخواسته د نور انسنفیان په نري رنج یا تبکلوز باندې نوي اخته، چې هغه ډاکتر وګوري، د سږي د نظره هم چکي، او د دې نه په علاوه دغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوي جناب مولای صاحب چې د باندې خوړه وخوري. نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي. زه ورته وایم چې تاسو د خپلو ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ، دې ته ویلي دي چې تا د باندې وز څه شی پرې خوري وي نه. خو ما چې باندې سړک سر ته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته وایي په د ماینه خانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم، انچوره خورم، په دې باندې لاسټوپګي جوس خورم، هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه راته اخلي چې دا په لاسو په اخلم. ښه، زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي، هدې تر څنګ تمغه څو دقوقې ذایقه ور برابروي. لیکن شتوی بندایی که کلا کور تر زیر و مطمئنم دا ماشوم به کور خوار نخوری او خلا را خواسته دا بل خوار زاکه خواته دی. نو چیر دا از پارکتن جناب آجی مولایی ستا مواقع ملیدم حملی که انشالله دا ماشوم تا بلا با کامل شفا مورده ای جناب نوری سید وزن بین خکیگی او دا نور مراقع ساقه با هم فهمن پاتی کهیگی.
دیر زیاده مننه دکتر صاحب. عمری لیوی دی ازادی رادیو لیوی لندی خبرتی او روز تا بیا هم دی روختی ها دی جون شتمنی خبرونه تا دوام ورکو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې هم د شبي زن نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زموږ میل محمد د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری. یو اوریدونکی بل اوریدونکی هم را سره وصل شوې ده. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سي زيد ډیر زیات خدمت پرورم. نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم.
زبل صاحب زموږ همیشنی همکار اوریدونکی خبرونه ته خراغ لاس. څه پوښتنه لرئ له عمری صاحب نه؟ او تاسو ویل چې تاسو یې پوروړی یاست څنګه؟
بله، همداسې ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید د زه ډېر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتاني ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډېر د کوما په حالت کې د انتاني شبخانې ته ورسوي. هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو مریتي وسوله او ما زما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوي او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو. نو
ډیره زیاته مننه زابل صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او دې خبرونې ته مې راباله، سره له دې چې ډېرې بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خبرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولی شي په افغانستان کې هغه غږ اوري ازادي راډیو له لارې هغه سپارښتنې چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې کدی وکولی شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د ده لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلی صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه د نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟ زابلی صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل؟
پښتنه ته هغه پښتنه دا د نوري صاحب پښتنه سره. نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترم، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دا وه چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپین ږیری د شپېتو کالو ده، خو په ځوانۍ موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدی چلم سره سره د یعنی په لپلار نه هم د مریضي ورته یو اساسیت غونډه مریضي ولا د تر یو حد بلغم پیدا کوي ستنه او ټوخی نه پستنګي. خو په ټوله کې موږ تقریبا 14 کاله دوا کړی دی، هغه د دوا وخت جوړی کله چې دوا خلاصيږي بیرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کیږي. سیننم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده. خو اوس پښتنه دار دی، ولی دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کیږي زیاته یې، او کله چې ورته زیات مریضی پیدا کیږي نو باید څه وخوري څه نه وخوري او څه څه باید پرهیز وکړي څنګه چاپیریال کې ژوند وکړي نو او کچیرې د دوی هم څه ناڅه کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسېږم که یو لارښوونه راته وکړي آیا نن چې پلارجان هلته رسېدلی ده کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه
وکړي؟ په تاسو را سره ووسئ عمری صاحب درته ووایي که کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کړي. عمری صاحب مهرباني.
نوری صاحب اول راشه دی چې زبدالله صاحب تانه قربان شمه د الله پاک په امان کې اوسي او ډېر خوشحاله شم چې خوږ غږ مې واورېدله او دا د تاسو حق ده په موږ باندې زبدالله صاحب دا که ما سپینه چپنه اغوستې وي زه په مریضانو باندې ګرځم صحیح ده په موږ سپین چپنو کې به هم متفاوت ډاکتران شته یي لیکن ما د تاسو تاسو د برکته د دغو ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده د دغو ملت په پیسو باندې مې پانتون ویلی ده او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما نن سپینه چپنه اغوستې ده او زه متخصص یم زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم تنه زما دغه خبره دغه شخصیت خرابوالی دی او زما دغه خبره بې شخصیتي ښیي نور غیب غوره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم او بدون له کومې سانه او دا زما وظیفه ده نو د تانه قربان شم بلا د واخلم بعض تاسو دغه خبره ښکلی نظر و د ما پکله باندې او نوري صاحب را بشو زابلي صاحب د پلارجان پکله باندې ډېر کم پوښتنه مطرح که او همیشه ډېرې ښې پوښتنې مطرح کوي ټول اورېدونکي را بشو دې ته چې ایده حاجي صاحب چې ده چلم څکولی ده یعنې د چلم په نروسته ده ته یوه ناروغي پیدا شوې ده چې هغه ټوخی دی په د ټوخي په بیز کې یعنې د هغې سره سره بلغم هم کله کله وي خو په دغه موسم کې ډېریږي دې ته دوه حالته دي په طبي اصطلاح اول ورته برانچ لاس ما مونږ وایو د اول ناروغۍ ته یي چې اکثره دغه حساسیتي ده دا به دوامداره توګه باندې ښیي چې له ګرد و دوړ و خارو څخه به ځان لرې ساتي او د یخنۍ په موسم کې دی د منې په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا اخلي تر څو پورې چې دی سږي ضعیف وي چې په ژمي کې نور انتانات دی په نورو انتاناتو تنفسي انتاناتو باندې اخته نه شي او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطحه هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکساید سطحه هم ډېریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپله باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو ته ووایم دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دې ناروغۍ د شدت یا شدیدوالې خواته ځي او زابلي صاحب ته به دا ووایم چې کیدای شي په دوهم پړاو کې دې ناروغۍ کیو پی ډي وي چې هغه هلته هم دا هم یوه مزمنه ناروغۍ ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پراخه پیمانه سره لیدل کیږي خو نه غواړم چې په کیو پی ډي او برانچ لاسما باندې رڼا واچوم که چیرې دی پلارجام راغلی وي نو د انتوني په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په راسره دي یعنې د هغې دپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات وروسته د هغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوی کولی که بل شی مکو را پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجعیت هسته و که کومک مو کولی شوی ورته وایو چې حاجي بابا تانه قربان شمه دغه د درمل دي او ته به دغه کارونه ترسره کوې انشاءالله هر شمه په تا باندې په ډېر ښه توګه تېرېږي نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رزم هسته موضوع ته زابلي صاحب نه قربان شمه لطف یې وکړه مهرباني وکړله موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم سپین چپنه د دی نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه یې تانه لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر یم دا د دی غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دی واقعي خادمان یو او د دی دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحې وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په امان کې اوسئ.
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیره زیاته مننه د تاسو له دغه ښه نیت څخه. بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپلو څرګندونو کې د دغه سړې هوا سره د خوارزواکۍ موضوع یادونه وکړله. لکه موږ تاسو ته پیږو په افغانستان کې اکثرا د بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېری کورنۍ بې وزلې دي، کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې مؤسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهره په تېره بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي، د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلی دغه موضوع هم هاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تېره بیا کتلوي معافیت کمزوری وي، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغیو په مقابل کې؟
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو، یعنی که چېرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري، یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی، نو دوی د خوارځواکۍ خوا ته نه ځي، هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو. یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي، یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي، ناخود هم کیدلی شي. او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی دا توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړو، لکه وایي چې شلغم په اصل کې شلغم دی، در حالی که داسې نه ده. شلغم بهترین مواد منبع د ویټامین سی ده، بهترین منبع د ویټامین او ده، ایدونه استفاده کولی شو. ایدې تر څنګ په ګلپي باندې هم په همدغه شکل باندې رزم. اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان و
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي؟
بله بله، دقیقا نوري صاحب، په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم، مختلف نمونه پوهېږدي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ، خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي. نو را بشو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د 15 کالو نه ښکته یا د 10 کالو نه ښکته نور ماشومان وي، نو دو ته که چېرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا و نخودو او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو، د قاشق په شای ووایو، دا په یو ورځ باد ورته ورکوو، مطمئن ما چې دا مکمل اگر رژیم غذایی تکمیل کیږي. ایدې تر څنګ که چېرې مو یو هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو د سواری ورکو، دا مکمله غذا ده. او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازرو کچالیو ګلپي امثال هم دا ترکاري باب راخلو او ایدې نه یو شوروا جوړوو یا سوپ ورته جوړوو، نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کیږي، دوهم به مایات پوره کیږي، درېیم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې. یعنی موږ همیشه چې کله کله سرچ کوو خو صحیح ده، مشکلات به شته، ستونزې شته، داسې نه وایم هغه نه رد کوم، لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانو کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو. او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو عادت او رسم و رواج و رژی هغه دا به د منځه ایسو. مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه ماشوم ده، هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی په واخیستل هغه پادشا ده، نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله. نو دغه شانو ته ورته کښېنه وو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه، دغه شانچ تا اخیستي، دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنګه تابلتونه، دا تا ستونه خوږی تا په معده بد لګي تا اشتیا بندوي، او دغه دغه شان ته خوره، هغه باید تشویق کړل شي تر څو پورې چې هغه خوړو ته هم مخه شي او د معافیت هم لوړ شي او دغه ماشومان د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او ناروغۍ هم ونه نیسي. نو جواب نوري صاحب،
د مور په شیدو د کوچني ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله؟ هغه چې نوی زیږیدلی او د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اوریدلی مودې چې تر ډیره خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي.
جناب نوری صاحب، په هغه صورت کې ځینې استثناءات شته دي چې ډاکترانو ورته وایي چې ته به شیدې نه ورکوي، لکه مثلا د ایچ آی وی ناروغانو ته، میندو ته، همدارنګه بعد په نور حالاتو کې غیر دغونه کامل غذا چې ده، مکمل غذا چې ده، تکمیل کوونکې غذا چې ده، څنګه دغه ماشوم تولد شولا یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستلې، مکمل غذا د مور شیدې ده ورته. هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري، یعنی ښه دماغونه لري او ښه شخصیت کوي، اکثر هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده. یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري، یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کیږي باید په هغه ګړۍ په هغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي. رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه، وایي چې کله ماشوم پیدا کیږي ته دوله ساتو پورې ته شیدې مه ورکوه، نه په انتخاب مور په شیدو کې کیدلی شي. وایي په هغو کې مختلف انتانات کېدی شتون لري، بکتریاګان، هغه خبرې غلطې دي. د مور څنګه چې ماشوم پیدا شود همغه ګړۍ نه باید خو په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا تن مکمل پاک پریمینګ دي پاک اوبو سره، او هغه ماشوم ته په مغه رقم باندې وضعیت ورکړي، نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري، هم ښه ذکاوت ولري، او هم ښه وړتیا ولري، او د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي، او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمری، ډیر مننه. ډیر وخت نه لرو، یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان را وپیژنئ او څه پوښتنه لري. مهرباني. بله، د ازادي راډیو ده لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې اشتباه ونه کړم، یخنی نه ده، خو په ژمي کې خپرېدل له یخنی سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي، او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لري چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کېږي چې زیاتره پېښې په پسرلي او د مني موسم کې دي. دا په خپله هغه څېړنې چې شوي دي، دغه ترانسمیشن یعنې په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه، په یوه خونه کې راټولېدل، او همدارنګه د هوا خپله باندې دې لپاره مسایده کېږي چې هغه ویروس ښه نه شو نمو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دغه سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې د هغه ماشومان ته واکسین کړي وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېر اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم ده چې کله شری په هغو باندې راواختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلاستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلاستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راوخېږي. نه نوري صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې دپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده، هغه ورته توصیه کېږي. او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کېږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي. او بل خصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو، حتمان د ورځې تلاس دا پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو او صابون سره پریمینځو تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پوزې ته راجټ نه کړو، او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغان به هم ټول شفایت کېږي او د سوال خواته به ځي.
ډېر مننه. د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنې وکړې. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو که د خپل خبرې سره راون غړی ژمی په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، ژمی را روان دی، کورنۍ څه کولی شي؟ په تېره بیا چې خپل ماشومان د دغو سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري.
بله نوری صاحب، لکه څرنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دې وکړي چې په کوټې داخل د اتاقونو په هر موادو سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لرې کړي، کړکۍ دې خلاصې کړي تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، هغه وظیفې ته دې نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول دې نه پرې کوي چې تر څو پورې خدا نخواسته بل کس دې په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چی څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوي دي چې په هغه په ډېر آسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل ښهوالي خواته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب مری صاحب چې په سم موضوع من خو کړی و د نوښیو د ژوند په شتمنۍ په پروګرام کې چې تر څو پورې زموږه هغه وځول چې زموږه هغه ورته د لوښو د دې څخه استفاده کړی.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو زموږ په ویب پاڼه کې. د خبرونه کوم غوښتي وي بیا واوري هم شته. زه نوریاس نوری او زما تخنیکي همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوري
شمیان پپری وش جانانا ہم ہو شمیان پپری وش جانانا ہم ہو سک سرلک مجنون پا ویرانا ہم ذک سرلک مجنون پا ویرانایم شمایان پا پریوش جانانایم ذک سرلک مجنون پا ویرانایم ذک سرلک مجنون پا ویرانایم خرابات خدای ودان لري تر ډېره خرابات خدای ودان لري تر ډېره او ويل تل فیض رندانا يم او ويل تل فیض رندانا يم زک سرل کمجنون پا ویرانا يم کسلک مجنون پا ویرانا یم چمایان ظاہر بین میں پظاہر صورت علچو ظاہر بین میں پظاہر صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لکم جنون پا ویرانا یم زکسلک مجنون پا ویرانا یم چمایان زم زم مجلس صاد پمادی نده پا زم زم مجلس صاد پمادی نده پا